غاړمن او بیچاره خلکو ته رسی.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
توی مینی مایت را ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د میلیونونو وګړو د خوړو نه خوندیتوب ته په پام اړتیا ده چې عاجل اقدام وشي. او چنن په یو ټویټ کې ویلي، کله چې خلک په افغانستان کې د قطع لپاره د مخکینی خبرداری سیستم په اړه پوښتنه کوي، موږ ټول باید هغه شپږ میلیونو وګړي په پام کې ونیسو چې په اوس وخت کې په بیړني کې د خوړو نه خوندیتوب سره مخامخ دي، او دا زموږ لپاره سور څراغ دی چې باید منتظر پاتې نه شو او اقدام وکړو. د بدخشان په افتل ولسوالۍ کې د یو کور د چاته د نړېدو په پیښه کې یو تن مړ شوی او څلور تن نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې طالبان د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ویلي چې دا پیښه تېره شپه د مغزل یفتل پیان په کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې د یو کور چت د سخت ورښت له کبله راپرېوته. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې او سوریې د زلزلې د مړو شوو شمېر له 1300 څخه اوښتی دی. د ترکیې دولتي راډیو ټلویزیون ټي آر ټین راپور کړی دی چې د فبروري د شپږمې زلزلې په نتیجه کې په دې هیواد کې تر دې دمه 15000 څخه د زیاتو خلکو او په سوریه کې د نږدې 6000 کسانو مړینې تایید شوې ده. د اروپا کمیسون مشر اورزلا فون در لون وایي دا ټولنه به د نوبړي ځل لپاره د هغو بندیزونو وړاندیز وکړي چې په اوکران کې د روسیې په جګړه کې ښکېل د ایران ادارې پکې په نښه کیږي. نوموړي نن د اروپایي کمیسون غړو ته وویل چې په دغه بندیزونو کې به د ایران د سپای پاسداران انقلاب له ځواک سره تړلې ادارې په نښه شي. د اروپایي کمیسون مشر همدارنګه وویل چې په دغه بندیزونو کې به د ډرون الوتکو، میزایلو او هلیکوپټر په ګډون نوي سوداګریز بندیزونه او د ټکنالوژۍ د صادراتو کنټرول هم شامل وي. او د ناټو وزیران نن داسې مهال د دویمې غونډې لپاره تیاری نیسي چې اوکراین له خپل لویدیځو متحدانو د وسلو د تمویل د چټکېدو غوښتنه کړې. روسي هم د اوکراین په ختیځ ښار کې بخمود باندې حملو ته زور کړی دی. د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو پنځه شنبه د غونډې په لومړۍ ورځ یو ځل بیا له دې سره لیوالتیا ونښوده چې اوکراین ته جنګي چیټ الوتکې ورکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د عمان بوټي راټولول د بیروزګار ځوانانو لپاره د مصرفیت بڼه غوره کړې ده.
دغون کورو مردان قریب میرند کور روزنه
بزګران او بيوزل خلک ورونو ته زیو د بوټي راوړي. موږ له دوی څخه مان په یو نیم سال یا یو سل شپږ افغانۍ رانیسو.
په بل لاپور کې بواوري چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ روغ غړي هم ورسره معتاد شي.
پلار مې معتاد و، بیا هغوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هماغسې موږ هم معتاد شو.
دا چې نشه یي مواد ولې د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي، په دې اړه مو له پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړې.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي.
د احمد قیس په نوم یو معتاد وایي چې د درد آرامولو لپاره می د هیروینو نشه شروع کړه.
سره چې ملکیږي د سلويش لارې بند کیږي ور باندې، بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي، او خمار کیږي او نشه کیږي، هغه نو نوې شی نه جوړي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
کومندان سه ما خوشی که از بی گنایم
چوب شه ډیر خبره مکوا.
خدایا دا څه په بالا هو وختم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. لغرونه څخه د عمان بوټي راوړل اوس د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د مالی سرچینې او کاري مصروفیت بڼه غوره کړې ده. د دې ولایتونو ځینې ځوانان وایي چې لغرونه څخه عمان بوټي راوړي د نشه یي موادو قاچاقونکي ځینې رانیسي او بیا یې فراه، هلمند او کندهار ولایتونو ته وړي. د غور ولایت ځایي چارواکي وایي په وروستیو میاشتو کې تر یو ټن ډیر عمان بوټي نیولي چې په پام کې و د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې واخیستل سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
مومان یو بوټی دی چې د افغانستان په غرنیو سیمو کې خپله راشین کیږي او په وروستیو کلونو کې د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د غور ولایت اوسیدونکي وایي له غرونو څخه مومان بوټی راوړل اوس د بیروزګارو ځوانانو لپاره د مصروفیت او کاري فرصتونو بڼه غوره کړې ده. د غور ولایت د مرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد ولی ازادي راډیو ته وویل د بیروزګاری له امله ځوانان د مومان بوټی راټولولو ته مخه کړې او د دې بوټی خرڅول اوس د خلکو مالي سرچینه ده.
یا ما یو مان بوټی نه کرل کیږي او په طبیعي ډول په غرونو کې راشین کیږي. موږ یې له غرونو څخه راوړو او په کار کې خرڅوو. په دې کې له مالګې، تیزابو او ډیزلو سره یې شول کیږي. عمان دوه ډوله ده، چې یو وچ او بل یې لونز بوټی دی. وچ یو من تقریبا په 350 او 400 افغانیو او لانده یې په 100 یا په 150 روپیو خرڅیږي.
د غور ولایت مرکز فیروزکو یو اوسیدونکی نور احمد چې د عمان بوټی درانیول او خرڅلو کاروبار کوي وایي چې دا بوټی قاچاق کوونکي رانیسي او ډیره برخه کندهار او هلمند ته وړل کیږي. خو دوی نه پوهیږي چې دا بوټی په څه شکل کارول کیږي.
بزګران او بېوزله خلک غرونو ته ځي او دا بوټي راوړي. موږ له دوی څخه مان په 150 یا 160 افغانۍ رانیسو. د اوس لپاره د خلکو عاید همدا بوټی دی، بل کار او عاید نه لري. موږ کمیشن کاران یو. زه یې رانیسم او ډېره برخه یې کندهار او هلمند ته وړل کیږي. موږ خپل کمیشن ځینې اخلو. زه نه پوهیږم چې له دې بوټي څخه څه شی جوړیږي. موږ یې دلته رانیسو، لوی قاچاق کوونکي راځي او له موږ څخه یې اخلي.
د طالبانو حکومت ځای چارواکي وایي چې دوی د مشر د فرمان پر بنسټ عمان هم له هغو بوټو څخه ګڼل کیږي چې راټولول او تجارت یې منع شوی دی. د غور ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان واحد حماس وایي چې دوی تر یوه کال کم وخت کې له قاچاق کوونکو څخه تر 100 ټنه ډیر عمان بوټي نیولي دي.
د غور امنیتي مسؤلینو تر یو کال لږ وخت کې د نشه یي موادو تر 25 ډیرې کارخانې کشف کړي. یو نیم سلټنه عمان بوټي 50 کیلوګرامه ښیښه او 522 لیټره تیزاب او 1.5 لیټره الکول نیولي چې د دې قضیو په تړاو 9 قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي.
عمان بوټي په ډیری ولایتونو کې خپل راشین کیږي، خو په وروستیو کې په فراه ولایت کې اهلي شوی او بزګران په للمي ډول هم کوي. له عمان بوټي څخه تر پروسس وروسته افیدرین په نوم خالص مواد جوړیږي چې د کیمیاوي موادو پر ځای د ښیښې او هیروینو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د ښیښې او هیروینو په جوړولو کې د کیمیاوي موادو پر ځای د عمان بوټي کارول له 2019 کال راهیسې پیل شوي او آندا چې ایران ته هم قاچاق کیږي.
په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کیږي چې د کورنۍ روغ او هغه غړي هم معتاد شي چې درملنه یې سوي وي. د ډاکټرانو په وینا بیرته په نشه یي موادو معتاد کېدل یا ریلپس د احتیاط تر مخکینی دورې ډیر خطر لري. له همدې امله د اړتیا لیدل کیږي چې د کورنۍ د یو غړي د بیرته معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کورنۍ ټول غړي پر یو ځای تداوي شي. ارواپوهان وایي چې ماشومان د لویانو په پرتله ډیر د معتاد کېدلو له خطرونو سره مخ دي چې په دې خطرونو کې روغتیایي او شخصیتي خطرونه هم شامل دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه معتاد
شوم. زهرا یو ماشوم انجلۍ ده چې د خپل معتاد پلار له امله معتاد شوې ده. دا وایي چې یو ځل یې درملنه شوې خو بیرته په نشو اخته شوې ده. زهرا موږ ته کیسه کوي چې لومړی څنګه په نشو اخته شوه.
پلار مې معتاد و، بیا هغوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه. بیا هماغسې موږ هم معتاد شو. موږ هېڅ نه پوهېدو چې دا چی دی، خو موږ خوړل. تر یو کال یو نیم کال موږ همدا استفاده کول. یو څوک ود همدا پلار ته مې همدا کپسول ورکړی و. بیا ورو ورو هغه هم معتاد شوی و. بیا هغوی موږ ته راوړل. اول موږ چې په احتیاط نو اخیسته شوی موږ درس وهل. اوس چې په احتیاط اخیسته شو بیا موږ درس خوسي که
د معتادینو د درملنې مرکزونو معلوماتو پر بنسټ هغه ناروغان چې دوی ته د درملنې لپاره ورغلي څرګنده سوي چې ډیری ښځې د خپلو میړونو لخوا په نشې مواد معتاد سوي دي. د پخواني حکومت د عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو 5 معتادو ښځو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولی سوی، او هغه معتادین چې درملنه یې سوې په 100 کې 80 بیرته په نشو اخته سوي وه. د معتادینو د درملنې یوه ډاکټره فرشته انیس وایي، تر څو چې د یوې کورنۍ د ټولو غړو درملنه ونه سي، د کورنۍ یو معتاد غړی کولی سي چې ټوله کورنۍ په نشو اخته کړي.
اگه بعد از تداوی ای دوباره با احتیاط رو بیاره یا ریلاکس
که تر درملنی و روسته ناروخ بیرته نشو تا مخکری پا وجود که بخوانی ستونزی لیدل که گی دا خلا پریک دا چه ستونزی نوری هم دیری گی یو ستونزی اوور دوز یا در نشهی موادو دا اندازه دیر والی ده کلا چه موتاد در نشهی موادو اندازه دیره کده ستونزی دیری گی اوام دا چه در موتاد دمرین سبب که گی یو موتاد چه بخوایی در هیروینو او تریاکو نشه کوله اوز پا در موادو قناعت نکوی او شیشه تا مخه کوی امکان نری زن تا نشهی مواد پیچکاری کری
مثل شیشه و حتی امکان ازی است که به شکل زرقی بگیره.
پروسته میاشتو که در معتادینو در درملنې مرکزونو تړل او بستری خدماتو کمیدل د دې سبب سوی چې ډیری معتادین نشه نسی پریښولی او خطرناک یې لا دا دی چې په کور کې نشه کوي. ارواپو محسن حسن وایي چې د لویانو په پرتله ماشومانو ته د احتیاط زیان ډیر دی.
زمانی که یمی طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به مواد
کله چې دا ماشومان لوی شي لوی فیصدی نشو ته مخه کوي او بل ناوړه اغیز دا دی چې دغه ډول ماشومان له بیلابیلو رواني ستونزو سره مخ کیږي. څېړنې ښیي چې پر دې سربیره د زړه تنفسي او هضمي ستونزو سره هم مخ کیږي.
تنفسي مشکلات قلبي و همچنان مشکلات جهاز هضمي را بار میاره.
که څه هم په افغانستان کې د معتادینو په اړه تازه سروې نه ده سوې، خود معتادینو د درملنې مرکزونو د 2000 میلادي کال څېړنو وښودل چې دې مرکزونو ته په سلو کې دېرش معتادې ښځې ورځي. په دې ښځو کې داسې معتادې ښځې هم شاملې دي چې درې څلور ځله یې نشه پرېښي، خو دا چې د کورنۍ یو غړی معتاد دی نو دوی هم بیرته په نشو اخته سوي دي.
درنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونه څلوروي ساعته د سهار له شپږو بجو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:30 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې احتیاط د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي. په تېره بیا بې سرپناه معتادین له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه دوی تر جراحي عملیاتو وروسته خپل زخمونه پاک نسی ساتلی او ګټور خواړه هم نه ورته رسیږي. دا چې نشهیي مواد ولې د جراحي عملیاتو د ناکامۍ لامل کیږي او تر جراحي عملیاتو مخکې او وروسته د معتادینو کورنیو او معتادینو ته د ډاکټرانو توصیه څه ده، په دې اړه مو د جراحي عملیاتو له متخصص پوهان ډاکټر نجیب الله مرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط ولې جراحي عملیات له خنډ او ځنډ سره مخ کوي.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي. یو لغه جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي، چون انالژیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي، مریض آس درد چې باید ولري نه لري، یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکولی شي، او حتی کېدای شي چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتی کو. او له بله پلوه اکثرا دا ناروغان د کمې انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټېږي، تکیکاردي یا د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، زر تنفس نه اخلي، په څنګ دې کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې، او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک ته او یا هم انستیزیتیک دواګانو ته ضرورت لري، چې دا خپله په خپل ذات کې یوه لویه ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو ښکارندویي هم کوی شي.
معتاد ماشوم غوندي وي، نه د ډاکټر او نه د بل خواخوږي شخص او خپلوانو پر خبره غوږ نیسي. که تر عملیات وروسته یو معتاد ناروغ ستاسې ټولې سپارښتنې لکه د دوا، خوراک، پرهیز او نورې خبرې عملي نه کړي، څه فکر کوئ سي عملیات په مثبته نتیجه ولري؟
که معتاد ناروغ وروسته عملیاته د ډاکټر توصیو ته غوږ ونه نیسي او په هغه عمل ونه کا، دا درسته خبره ده چې د عملیات پایلې به ښې پایلې ونه لري. په مخدره توکو روږدي ناروغان هغه بر علاوه دا مسایل چې تاسې ذکر کړه، د دوی مقاومت اکثرا ټیټ وي، نو له دې عمله هم اکثرا د دوی ټپونه زر نه ترمیمیږي، چرک کوي یا تقیو کوي، او حتی د ټپونو د وازېدو او پوچره باندې اخته کېدو لامل هم ګرځي. کوشش دا وسي چې دې ناروغانو ته صحیح خواړه ورکړل شي او د ښې درملنې زمینه ورته مساعده شي، ښه سلوک ورسره وسي. دوی په دې پوه کړی شي چې دغه مسایل په هر صورت باید په نظر کې ونیسي چې د دوی آینده ژوند سهولتونه ورته برابر شي.
جراحي ډاکټران تر عملیات وروسته پر دې ټینګار کوي چې زخم میکروبي نه سي، باید ټپ پر خپل وخت پرېولل سي، ناروغ مناسب خواړه وخوري، استراحت وکړي، په ژمي کې ځان له سړې هوا څخه وساتي او داسې نورې خبرې. خو معتادین په چټلو لښتیو کې ژوند کوي، ښایي ټپ یې میکروبي او یا خلاص سي، شاید بله زمموي ناروغي ورته پیدا سي. په دې صورت کې چاره څه ده؟
زما غوښتنه له ټولو محترمو کورنیو نه دا ده چې هر ناروغ چې په جراحي ناروغیو اخته وي، باید کورنۍ د هغه د روږدیتوب موضوع چې په هر مخدره موادو روږدی، هغه د ډاکټر سره مشوره وکړي. ځکه چې اکثرا ناروغان وختي چې عمومي انستیزیا اخلي او هغو د روږدي دا په عادي درملو یو او هم که مخدره درمل ورته توصیه کیږي، په هغه دوز چې عادي مریض ته توصیه کیږي دا په هغه دوز درد نه آرامیږي، او هم به اصطلاح په وخت انستیزیا کې ښه انستیزي نه اخلي، مریض د درد احساس کوي، حتی له سترګو نه یې د درد له امله اوښکې راځي. نو دوی ته د مخدره دواګانو دوز نظر عادي ناروغانو ته زیات ضرورت ده. او بله خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ناروغان وروسته له عملیاته هم دې ته ضرورت لري چې د دوی درد آرام شي، او د دوی درد آرامول په دغه دوز چې عادي مریضانو ته انالجیزیک ورکول کیږي او یا مخدره انالجیزیک ورکول کیږي، د دوی درد په غو نه آرامی کی. او بله ډیره مهمه خبره دا ده چې اکثرا ناروغان په یو خمار حالت کې بعضن قرار نیسي وروسته له عملیاته، چې هغه مریض رنگ سپین تختی، خوله کوي، فشار را ټیټیږي. که ډاکټر له دې موضوع نه خبر، هغه نورو اختلالاتو ته فکر کوي، نورو مشکلاتو ته فکر کوي چې آیا د مریض رنگ الوتنه سپین تختیده نه یې، او خوله یې، ټیټ فشار یې، آیا دا کوم داخلي خونریزی لري یا کوم بل حالت مریض ته پیدا شوی. نو اکثرا ډاکټر صاحبان دغه شاک ته عطف کوي او د شاک تدابیر ورته نیسي، چې د شاک په تدابیرو په نیولو کې هم دوی پاتې راځي، او اکثرا دغه ناروغان په هماغه خمار حالت کې بد حالت پیدا کوي، نارې وهي، چغې وهي، یو حالت د شاک، لومړی درجه شاک یا حتی دویم درجه شاک تعبیر کوي، چې دا هم ډاکټر ته جنجال پیدا کوي او هم ناروغ ته.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې اعتیاد انسان پر شرم او حیا ناوړه اغېزې کوي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیا راته ووایي.
نشه یی مواد کغه شیشه وی، کغه هیروین وی، کغه پین وی، کغه چرس وی، کغه ټابلیټ کا وی، دغه نشه یی مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم حیا مرکز چې کوم په دماغ کې موجود دی، دغه احساس باندې ناوړه غیزه کوي، او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه یی مواد استعمالی د دې کسانو دغه مرکز از ورورو توریږي، او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخی د دوی د منځ. کزه مثال در کوم چې کله چې یو کس د اول ځل د فارم معتاد کیږي، چون د دې غاش د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لری ساهو ته ځي، د خلکو د سترګو نه ځان چپوي، والته نشه کوي. بیا ورورو چې کله نشه د زیاتیږي، او بالاخره دغه مرکز د شرم او د حیا چې ده یو ساحه د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي. مثلا کلی پچنډه کې کینی د ایس احساس د شرم نه کوي خلک مخکیم کتیریګم پروا نه ساتي بل اخر د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشئی موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بل اخر کور ته ورننه نه کی د پلار مور په مخکیم نشئی استعمالي او بل اخر د دې د شرم او حیا مرکز پلشي نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو و تلاس اچوي چې حتی په عزت او په خپل ناموس دوی نه وي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو احمد قیس د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړي، شپږ ژبې زده دي او په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. احمد قیس وایي چې تر احتیاط وروسته مې کار پرېښود، شتمنۍ مې ولاړه او ټوله ورځ به د نشې په فکر کې وم. دا چې احمد قیس ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
تعلیم میں پاکستان کی کڑی دی دولسم پاس میں او کمپیوٹر سائنس میں ملتا ویل دی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر میں التا ویل دی ہم پہ انجینئری پوئے گم ہم پہ پروگرام باندھے پوئے گم یو سخت منی شرکت کو کار میں کڑی دی درے کالا سمین کنسٹرکشن کمپنی ہو آگے کے زی ایڈمن آفیسر ہوں او بل کنسٹرکشن کمپنی ہو آگے کے دے ایچ آر مینیجر ہوں شپاک جی بی میں زدہ دی اردو میں زدہ دی فارسی میں زدہ دی پشتو میں زدہ دی انگلیسی میں زدہ دی آلمانی میں زدہ دی زے مین پاکی کے یو وقت میں کار کول دے ہلمان کے التا میں مائن والو زوال یو پشا میں کاٹ سو دا دو گوٹے میں کاٹ سو او دا بل پشا میں کاٹ نہ سو خو ڈیر جو بل کڑلم چراغلو شفا خانے تا دا مروپین پچکاریانی نہ دی د دین م سلور میاشت پنځه میاشت یو سار یو مخام یو سار به یو مخام سس رو تلم به ماته نقصان اکړه دا وخانه ته چې ورتلم 15000 افغانی بدا پچکاری وو زما اقتصادي وضعیت خانه وو 15000 افغانی چا کولای شي چې دا اواخلی بیا بل چاراته وای چې مورپین ارزانم پیدا کیږي دا غسه هیروین می شروع کړل به ورپسې دا شیشه رو تل دام اول ول اسکاله می دا کار کړی سڑے چی عمل کی گی دا سلویش لارے بند کی گی اور باندھ بس یہ واضح خمار کی گی اور نشکے گی یو خمار کی گی اور نشکے گی اگر نو رچے نہ جڑے گی یو مڑے متحرک دی بس گرزی خپل مڑے دی دس سے زور واڑی چی سے درد ہو بخی ڈیر زور واڑی یو سو سڑے چی مایوب کی گی نکی زرے ماتی گی دس احساس کی چی زر نیما سڑے شوالا او دا چی موتاد کی گی اور پسے دا نو بل زور واڑی چی یو خو مایوب سوالم دا خو موتاد سوالم دا خو زمان خلاص و زندگی یو رز ازگا کی والاڑم یو سڑے راغ لب ماتوے چی نشے کئی وی وہ مایوب امو ما پدوا چا کسانو بانی دا دا سی او لغت موال چی جور سڑے تنو وی او گلتا وہ گرزے دلم بل سڑے راغل بیا ماتا ڈیر نصیحت کو ماتا پیسے راکڑ ماتا جوس واخل وائی خپا ما وسے گا نو ہر سڑے پل تعلیم و تربیت دیا گا بے تربیت ادا سے مال نہ آگے پزڑے کے میں چین رم زے خراب سڑے ہو کما محتاط نہ وے دا والے دس سے کڑے وائی ما سے نشے شروع کرل دو دانے کورولا موٹر میں ہو یو دانا فرونار موٹر میں ہو خلق با کلینری کول اوس ز پسرک کے لس روپو گاڑی تم منتظر ہم چپورت سرم لس روپے ورکم کرایہ اگا سڑے سر پرونا رشتہ ہو دا دے تاوان دے محتاجیت دی
رازا کم منگا تا تا منتظر ہو
بس دادا زام راغل اوس ما پا گاڑا میلا ہو کو
رازا رازا پا خواق کے راغلے
اوہو دا ایرین سکوئی
تا سے گوڑے چھ ماں محتاط کیا
پہ یو دود چوک نہ محتاط دی گی
دادا سے مردار شاید آئی چھ یو دود یہ سڑائی محتاط کی گی
دا بیا کیا ویلا
دا خبر میں آزادی راجی دی زہر و کاروان پخ پر ہونے کی واورے دا
خیر دے پوڈر ما وہا سے راسا رکھیے نا
نور زمین گاندی والی اولاڑا
زو لاڑم تا سے زما سے ایسا میں دشمنی کوئی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شاستا سره لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې مجید یو بهرنی هوا ته د سفر نیت کړی وي، کله چې هوایی ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي. دا چې مجید ولې پولیسو ونیو، اصل کې څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا، او مجید لالا،
او هو هو جاوید جان ذاتی
او زیب مجید لالا سلام شیخ بخیر صحت دیکھدا قراری دا
شکر بخشنه سر دی خدای دے خیر کی چرتا زی لخیرا
خارج تزم تے چریزی
زام خارج تزم
ډیر ښه نو بکس دې کومه دی
دا دی بکس په ټیکسی کې دی
تو کومه وې شرکت کې پرواز لري
دا دی ټیکټ وګوره په خپل به پوښتې چې کوم شرکت دی
بس زه او ته بیخي په یوه تیاره کې
دا خو ډېر ښه وشو چې سره ملګري یو راځه ما تیار ټیکسی نیولی دی یو ځای به سره لاړ شو
درځه چې ځو
بکس ډاله کې کېښود
او کې مې ښود
استاده درځه له خیره
سمه ده
استاد موټر ودروا
ولی څه خبره ده
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی
دا خو هیڅ خبره نه ده ټیکسی تیار سره دی کور ته به لاړ شو پاسپورت به راوخلی بیا به وای میدان ته زول خیره
نه ته لاړ شه پر تا نه وخت کیږي زه ټیکسی نیسم په منډه درته درځم ته آواز زما باکس در سره یوسه
سمه ده لاړ شه وګوره نا وخت دی ژر را پسې راځه
بس سمه ده دستی درځم
دا بکس تا دی
زما د ملګری دی قومندان صاحب بس داسې وبوله چې زما دی
ملګری دی چیرې دی
پاسپورت په کور کې ځنې هیر شوی و بکس یې ما راواخیست دی هم له ګرو سره ځي ولې څه مشکل دی
ته دلته وګوره بیا په خپله پوه شي
قومندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم
نو ته چې هم پوه نه شو څوک به پوه شي
قومندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی زه څه خبر یم چې دا څه شی دی
ته زما سترګو ته وګوره
دا دی درته ګورم
داسې سم مخامخ راته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دی ګورم درته
ته رښتیا نه یې خبر چې په دې بکس کې څه شی دی
قسم په خدای که خبر یم چې څه شی دی و قومندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کوې
قسم په خدای که چالاکی کوم
بکس تا دی او خبر نه یې چې څه شی دی په کې ایښی دی
قومندان صاحب زه پوه نه شوم په بکس کې مشکل څه شی دی
اوس بیخي په سترګو راننوځې ه په بکس کې د هیروین ایښی دی بیا وایه چې څه مشکل دی
څه شی هیروین زه خبر نه وم چې دا نازوان انډیوال مې په بکس کې هیروین ایښی دی
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دې بل دی
قومندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وي
بس دا د قاچاقبرو عادت دی چې ونیول شي بیا وایي چې دا بکس د بل چا دی کله تلاشي نه دې تیر کړی وی بیا خو دې نه ویل چې دا د بل چا بکس دی
خو قومندان صاحب زه رښتیا وایم دا بکس زما د انډیوال دی
انډیوال دې دی که د قاچاقو ملګری
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم ما ته یې وویل پاسپورت مې په کور کې هېر شوی دی ته بکس در واخله زه هم در پسې درځم
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا و که د بل چا
قومندان صاحب ما خوش یې که زه بې ګناه یم
چپ شه ډېرې خبرې مه کوه
خدایه دا څه په بله هوا وختم جرم بل چا کړی او زندان ته به زه ځم څومره بد مې وکړل چې د بل بکس مې راواخیست کاشکې مې یو ځل کتلی وای اوس به پولیسو نه نیولی
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده
دهوا مرغانو وامرای ما دهال ده وطن راوړی ما لهال ده وطن راوړی کاکړی غاړې کاوان ما مراو پخلا کاوان ما مارا ور پخلا روپ جانان پر کوټه سداسي تا دنیا غټ سداسي دا دنیا غټ بیت دی مدن رای کنه وای خط بهرا دین شای کنه وای خط قدرت بیرانه